سلامونه ستړي مش زه صفي ولستانګ زایم د ازادي رادیو د خبري مجله ته راغلاست ويم په ال په خبرونو کو د موسکو فارمټ او مغونډه نن په موسکو کې پرانستل شو غونډه ته د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویل په افغانستان کې د بهرنی پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلول شي لاوروف چې اشاره د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ سرګندونه تا ویل چې د افغانستان او دغه د گاونډي هیوادو په خاور کې په هر پلمه د دریمګړي هیواد پوځي حضور د منللونه ده په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند پاکستان ایران قزاقستان قرغیزستان تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري د طالبانو د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقیم چې پرون مخام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته لاړ په دې ناسته کې برخه لري هغه خبرې هم کړې دي او ویلې چې ځینې هیوادونه قصدن غواړي افغانستان ناامن وښیي خو د په خبره باندې ځینې ترهګرې ډلې له هغې ډلې داعش د سیمې په نورو هیوادونو کې ځالې اخیستې دي پاکستان د سیشن په پرځ لچین روسیا او ایران سره یو ځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالات څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هیواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان چې دا مهال په روسیه کې دی په خپله ایکس پاڼه د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي ګډون کوونکو هیوادو په یوه خوله د هیواد د یو باثبات خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي د ایران د رضوی خراسان ولایت د سرحدي ساتونکو قمندان مجید شجاع ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د هغو افغان اتباعو هڅې دوه برابرې شوي چې غواړي په غیر قانوني توګه ایران ته واوړي شجاع ایراني رسنیو ته ویلي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې شاوخوا 40,000 افغان اتباع د رضوی خراسان ولایت له پولو د اوښتو په ترڅ کې نیول شوي په داسې حال کې چې دا شمیر د 2024 کال په همدې موده کې 9,000 تنه وو د نوموړي په وینا ټول نیول شوي کسان پیژندل شوي او سمدستي له سرحد څخه بیرته اړول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د رضوي خراسان ولایت چارواکو ویلي سږ کال تر اوسه پورې له دې ولایته 80% غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته ستانه کړی شوي دي د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه د دریو ساينس پوهانو جان کلارک، میشل دیورا او جان مارتینیس ترلاسه کړه د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي کوانټومي تونل او د انرژي د کموالي کوانټیزیشن د موندنې لپاره ترلاسه کړي د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیون سویډني کرونه یا شاوخوا 1 میلیون $2,00,000 دی که د سکل پشان سو تنه ګټونکي وینو دا جایزه د هغوی ترمنځ ویشل کیږي د کرکټ مینوالو ته همدا چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به سبا مازیګر مال خپل لومړی یو ورځنی لوبه پیلوي تمه ده دا لوبه چې په متحده عربي اماراتو کې وي د افغانستان او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ په څلور نیمو بجو شاوخوا پیل شي تر دې مخکې افغانستان د شلو ورځو لوبو درې واړه سیالي په بنگلاديش باندې بایللې دي خبرونه موریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورتلی شئ دا خبرونه هلتم شته د سر مطلبونه دی چې نن د موسکو فارمټ غونډه وشوه او له افغانستان هم د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پکې اشتراک کړی او خبرې کړې دي
زموږ اطلاعات دا دی چې په دې وروستیو کې د عیش او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړی که سمدستي د دوی پروګرامونه تمویل نشي نو ګڼ ماشومان به له خوارځواکۍ عمرې په عین حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي مجبوره دي چې آن د خپل بدن غړي خرڅ کړي څو ماشومان ماړه وساتي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د بارنوی چارو وزیر امیر خان متقی وای زین لوري اڅه کوي افغانستان سیمه ته د خطر په ایسو پیژني. نوموړي د ماسکو فارمټ ناستې ګډونوالو ته په وینا کې دا وکړه چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ بهرني تراګر نشته او په خبرې لا نامني زوریدونکي وادونه دي په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي. د ماسکو فارمټ ومه ناسته نن د اکتوبر ومه باندې پیل شوه. امیر خان متقی له ناستې وروسته رسنۍ ته وویل ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړ. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې ویل موسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي. نوموړي ویل دوی ټول داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړي. د کوربه روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او د لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې وه. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د مسکو فرمټ دومې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست خو ویل یو شمیر لوري هڅه کوي چې افغانستان سیمې ته د خطر په توګه معرفي کړي. امیر خان متقی په خپل وینا کې چې ویډیو بنای سه شنبه د اکتوبر ومه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل یوټیوب خبره کړې په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو تراګرو ډلو د موجودیت په اړه راپورونو ته په اشاره وویل اوس مهال په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ تراګر ډله چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان خاوره استعمال کړي نشته او په خبره ای له نامنۍ زوریدونکو هیوادونو دی په دې برخه کې خپل مسولیت په خپل تر سره کړي.
زه په ډیر تعصب سره وایم چې ځینې لوري فعال هڅه کوي چې په تیرو څلورو کلونو کې دراغلي آرامۍ او امنیت تستایلو پر ځای افغانستان سیمې ته د خطر په حیث معرفي کړي. زموږ اطلاعات دا دي چې په دې وروستیو کې د عایشه او ځینو نورو ډلو د سیمې په نورو هیوادونو کې د تجهیز او روزنې مراکز جوړ کړي دي چې د افغانستان حکومت ته د نگرانۍ او تشویش وړ دي.
نوموړي دغه راز ادعا وکړه چې اوس مهال په افغانستان کې د نشئی موادو کر او قاچاق صفر ته نږدې شوی خو په خبرې په نورو هیوادونو کې چې هغه نوم وانخیز د نشئی توکو تولید او قاچاق زیات شوی دی. امیر خان متقی د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د خپلواکۍ څیړنې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی ویلي و چې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوال فعال مرکزونه موجود دي او په دې مرکزونو کې دوی ته روزنه ورکول کیږي خو پاکستان دغه ادعا رد کړې دي. د مسکو فرمټ ومه ناسته چې نن د اکتوبر ومه ترسره شوه ښاغلي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې ټول ګډون کوونکو په یو اتفاق په افغانستان کې په سوله او ثبات ټینګار وکړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د دغه ناستې په پرانستون کې وینا کې وویل چې مسکو ته د افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات په هیڅ دلیل د منلو وړ نه دي.
موږ په هیڅ صورت یو ور بیا په افغانستان او د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د دریمو هیوادونو پوځي تاسیسات د منلو نه دي. هغه هیوادونه هغه که په هر بهانه وي بهرني پوځي حضور کولای شي د سیمې د بې ثباتۍ او نویو جګړو لامل شي. افغانستان تاریخ له بهرني پوځي حضور ډک دی او له تیرو تجربو باید هر چا زده کړې وي.
دا خبرداري په داس حال کې دی چې په روسیې کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په وار وار په افغانستان کې د باګرام هوایي اډې په بیرته ترلاسه کولو ټینګار کړی. نوموړي آن خبرداري ورکړې چې که طالبان دغه اډه امریکا ته ورنکړي نو بدې پیښې به رامنځته شي خو د بدو پیښو په اړه یې څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت په باګرام کې هر ډول بهرنی پوځي حضور رد کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دغه راز وویل داسې یو خپلواک او باثبات افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. نوموړي پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې له افغانستان سره د دښمنانه سیاست له امله دا هیواد له ستونزو سره مخ کړي. د کوربا روسیې تر څنګ هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغزستان، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان ځانګړو استازو او لوړپوړو چارواکو په دې ناسته کې برخه اخیستې. روسیې رسنۍ ویلي د دې ناسته ګډونوال به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي وضعیت او د غراز د ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو بحث وکړي. د مسکو فرمټ و مناسته داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په اړه له دې وړاندې اندېښنې ښودل شوې. د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون روسیې او پاکستان په وار وار افغانستان کې د داعش په ګډون د ټي ټي پی او بیلابلو ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې خو طالبانو په دې هیواد کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو موجودیت رد کړی. مسکو فرمټ د افغانستان په اړه د روسیې په مشرۍ د سیمیزو هیوادونو ناسته د چشپګمه هغه تیر کال د طالبانو له ګډون پرته ترسره شوې وه. دا فرمټ په 2014 دسمبر کې پیل شو که څه هم په لومړیو کې د غړو شمیر کم و خو په روسیو کې د غړو شمیر په تدریجي ډول یو لس هیوادونو ته لوړ شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتل کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ بڼه واورئ. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکوي چې له سم د سي تمویل پرته افغانستان له شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې له زیاتوالي سره مخ دی. د ادارې په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو دا بحران لا پسې زیات کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي له نړیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خوارځواکۍ او د خوړو د خوندیتوب د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې په دې هیواد کې خوارځواکۍ او د خوړو نامنې بحران په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. ډبلیو ایف پی د دوشنبه په ورځ د اکتوبر شپږمه په یو راپور کې ویلي په بشري مرستو کې چټک کمښت او د تغذیې د سلګونو مرکزونو تړل کېدو افغانستان د شدید خوارځواکۍ او د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. په راپور کې راغلي دي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ټول افغانستان کې د تغذیې 298 مرکزونه تړل شوي او د تیر 2024 کال په پرتله د تغذیې د ګرځند ټیمونو په شمیر کې 45% کمواله راغله. ډبلیو ایف پی ویلي په ژوند ژغورونکو خدمتونو کې سخت کمښت په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو کې د تغذیوي پروګرامونو پوښښ محدود کړي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ولایتونو کې د تغذیه د 13 مرکزونو د تړلو لامل ل یو سل ډیر خلک چې لک تر لګ دوا ته زری ماشومان د درملنې تاله لاسرسي محروم شوی دي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې د خوړو نامنی او د تغذیه بحران په چټکۍ سره مخ په پراخېدو دي او د بشري مرستو کمښت یو لوی عامل دي. د ډبلیو ایف پی دارځونو لمخې تمکیده چې د روان 2025 کال په لومړیو کې په بیړنوي مرستو ته داړتیا لرونکو کسانو شمیر له 6.2 میلیونو څخه 15.9 میلیونو ته راټیټ شو. خو د افغانستان د سلور د شولایتونو لړلې په 19 ولایتونو کې سختي وچکالي وضعیت نازک کړي. ډبلیو ایف پی ویلي په افغانستان کې د پراخه بیوزلۍ او محرومیت لامل د خوړو په نامنې کې 26% زیاتوالی راغلی او ډیره کورنۍ یوازې په وچه ډوډۍ او چایو ژوند کوي. د ادارې ټینګار کړي چې له بیړنۍ تمویل پرته به افغانستان د ماشومانو د مخنیوي وړ مړینو له زیاتوالي سره مخ شي. په راپور کې راغلي چې د بودیجې کمښت او د فقر زیاتېدو په افغانستان کې د ماشومانو کار له وخت مخکې ودونه د ماشومانو پلورل او آن د بیوزله کورنۍ ترمنځ د بدن د غړو د پلورلو په سیر پیخي عادي کړي دي. په همدي حال کې اوشمیر بیوزله کورنۍ چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي لړنیوالې ټولنې د مرستو هیله لري. د پلازمینې کابل د 22مې ناحیې اوسیدونکو د 20 کلن رحیم الله ازادي راډیو ته ویل چې ژوند دي دومره خراب دی چې څو ځلې د خپل بدن د غوزین غړو د پلور فکر کړي. د کابل پاتمه ناحیه کې میش کشمیر خان چې سوارلس کسیزه کورنۍ لري هم ورته ستونزه بیانوي.
موږ د پاکستان راغلي ډېر زیات مشکلات مخ یو. بچانو واړه دي دواړه سار زی تر دوه بجو پورې کار کوي. ان کوټ سنگي پوری زی کارته نه ونه کبار راټولای او بچانو دوه دانی نور دی یو درې کلن یو پنځه کلن ده. د سخت کمزوري سره مها اوس د دې لپاره چې خوړو ورته نه رسیږي نو دغه مجبوریاں دې مونږ سره لاس وګریوانی.
دا اندېخنی په داسې حال کې دي چې لدی وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په امریکا کې خبرداري ورکړی او چې پراتون کې جمی کې خای افغانستان د بیسار قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. نو موږ ویلی و چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیون اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایف پرمان پترس کې د دې هوا ټولې بهرانه مرستې د نوي ورځو لپاره وزنډولې او ویل چې د غمرستې د امریکا لګټو سره سمون نه لري. د غمرستو کموالی د افغانستان د نورو سکتورونو ترڅنګ روغتیاي برخه ډیره زیانمن کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا مخکې ویلي چې د مرستو د کمښت لامل به دروان کال تر پای په افغانستان کې له 1900 ډیر روغتیاي مرکزونه وتړل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره ځواب ورکوونکي میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. په دې اړه نوریاس نوري د ښځو د حقوقو لفعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې لغړې شینکۍ کډو خیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې دا دغه نړیوال اقدام ته څومره خوشبینه ده چې آیا هغه به عملي بڼه غوره کړي که څنګه؟
څه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دي او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که همدغه څېړنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي د هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبینه لاړ، زخمي شول، معلوله شول. نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام دی او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړی شي او په مستقله او بېطرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند شي.
اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه کې بیا جوړیږي، پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. کدا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څیر باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقوقو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا خې چې آیا کومې د بشري حقوقو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهد راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقوقو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناست یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر ډول زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق لپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزه بلری، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم ده د طالبانو به مثلا نظارت د دوی لاکلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړ. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مسایل په افغانستان کې قطع کړي، تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه پخواني مسایل هم کده شي د چرنه کې شامل سي او زیات.
مګر اغلی کډوخل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه بخوانی سرغړونی وي د تیر جمهوریت نظام کې او کده اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلن واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اړ استل چې دغه یو د حساب ورکونی یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیر کلونو کې خو ډیره هڅه وشو جمهوریت کې ډیره هڅه وشو اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. فکر کوي چې دغه وسینن اقدام شوی د طالبانو دغه دوره نن غاړي
ګوري اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان خو زیاتره د دوی هغه فوکس په طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتره چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په اولس باندې راوسته د دغه لپاره باندې په سرکوي سي اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دې په خلاف باندې محاکمه کوي کاروش. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط دا ده چې د واقعاً بشري حقوقو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعاً په عدالت باندې باور لري حتی کولای شي چې په ملي امدغ میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ پام دی کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د اکتوبر شپږمه د بشري استوګنې نړیواله ورځ وه. د افغانستان یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او نوي راستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټو غواړي چې د ژمي موسم مخ پر رسېدو دی او که دوی ته وار له مخه سرپناوی جوړې نه شي له سختو ستونزو سره به مخ شي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي رپورټ ته.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشتې وات راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل په ایران کې ژوند خطر لوت خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 سال ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خودلته هیڅ امکانات نسته د کور کرایې زیات ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې وړ دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ لم راستندوی ادارو هله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې موږ سره مرستې وکړي.
در راستنو شی یو ترڅنګ په کور دننه طبي افتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په یو دیرشمه د شوی زلزلې لامل کور په بش په ډول ویجاړ شوی او په خیمه کې ژوند کوي.
زمونږ چکم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو. چې زمې را روان دي او یخنی ده او د خیمو کې موږ ژوند کوو ډیر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دي دغه کورونه موږ سره همکاري وشي.
په افغانستان کې پتیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځم کال کې د شرایط خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مطلب وته ورو چې ولا موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو او اکثر سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورځ پورې په خپل ژوند کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
ملګرو ملتونو تازه په ډیړه په خپل ویپان یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځنګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو لامل د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لښپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شوی خارونو ته پناوړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالۍ بې ځای شوي او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو آفتونو له امله بې ځای شوي کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. له ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د موجودیت په ګډون لوګه بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بې ځای شوي کورنیو بنسټیزې ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناوی برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، دغه راز باید ورته روغتیایي اسانتیاوې برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپلو سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمینه سازي وشي. د دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. دغه راز باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپلو سیمو کې کار پیدا شي.
پامدی حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړي چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کم او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي او تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال د مڼو حاصلات او کیفیت دواړه ښه دي، خو قیمتونه یې د نورو کلونو په پرتله ټیټ دي او دوی ته پکې د پام وړ ګټه نه پاتې کیږي. دوی له اړوندو ادارو او پانګوالو غواړي په پکتیا کې سړې خونې او د مڼو او نورو تازه میوو د پروسس فابریکې جوړې کړي تو جوس یې تولید شي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او به یې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمد زی مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سکالې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو، نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سکالې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په خو بیا باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو ورده خرڅانه لپاره بازار ته وړاندې کیږي، چې لیوي خوایبه ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغی نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد موبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور د جوړ شي، د خلک دی مانی دی باز نور سبزیجات دی د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي، خلک په کورو کې ساتي، دلته سرخانی نسته د سې جوړې نو سبزی ډیر خرابې.
ولا موږ غوښتنه دغه د دولت نه سي مخصوص خانی موږ ته جوړ کی او سي دغه موږ د میوه یا واغه مڼه هر شي سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کو، نو د بازګران د دکانان دغه به ډیر خوشاله وي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي کچیر د دې ولایت تازه میوه د وګد وخت لپاره وساتل شي یو شمیر کسانو ته به د دې میوه د سیزن له وخت ډیر کاری فرصتونه برابر شي او بلبی په بازار اغیزم وګد مهالوي. د پکتیا اوسیدونکو هنریار وویل
پکتیا مڼه سیدی لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم ته خوند او رنگ لري او بهترینی مڼه دي او له مسعود چرواکو مهله د سیدوی ته که څومره زحمت چې دوی بس لیدا یو مره امکانات ورته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیا وي هغه ورته فرقي، نو دا به اصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بلوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې لمخ کې د کرنیزو محصولاتو د تولید د خکېدو او ډیرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړي او د مڼو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل موږ چې څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګرنه په خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.